دولس بجی شوی. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سرګندونو پاړه چې د بګرام پوځي اډه به بیرته نیسي، چین عکس العمل شولې دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لین جان د پنشن بی پروس خبري غونډې ته په پکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځکنی بشپړتیا او حاکمیت ته ترناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړه چې د چین هیله دا ده چې شکیلې خواوي په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د پنجشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د بګرام هوایي ډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نشته ده. دا سره پرونه خبر شوې دي چې امریکایان له طالبانو سره هم په دې تړاو په خبرو دي. استونیا وایي چې د روسي دریم میک یو ډیر جنگي الوتکې د پنځشنبه په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې دي. په پلازمینه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د روسي جټ الوتکې د سپتمبر په 19مه د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو له خوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناتو او اروپای اتحادیې غړې ده وایي چې دوی به د ناتو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناتو او اروپای ټولنې د دوو نورو غړیو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بي پيلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره وایي چې دوی بل شرکتونو څخه وغواړي چې د اچ یو بي کاري ویزو لپاره په کال کې $1,00,000 ورکړي. شغله ترامپ ته جمعې پر ورځ په دیاړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوي او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې څخه د دوی د مخنیوي لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوتنیک هم له شرکتونو څخه وغوښتل چې امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز اژانس په وینا دا اقدام احتمال لري چې د متحده ایالاتونو د ټکنالوژي سکتور ته لوی گزار ورکړي چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخت چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي دي. د اچ یو بی کاري ویزې پروګرام د بڼې بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې شي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. په دې اتلولې کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش څخه ماتې وخوړه او له دې جامه بهر شو. دا مسابقه په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 9مه پیل شوې ده چې پایلو به د همدې سپتمبر په 28مه وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني درنو ستکونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل پڅر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو ستکونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جوړ تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریان په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن مسترسيږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شنس په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې پاسته د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده، او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د ده زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کېږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي، او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه وه، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي، چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وروسته بیا د غزنی د خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي، او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي، نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي. د صحیح شکل سره حکومت نه کوي، او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وژني، او د د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي، او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي، او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي، او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې، او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي، او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي، او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجه نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجه و، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی، او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ترسیږي، چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کېږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي، او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي، او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو، دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو، د همغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرګ کیږي او د دمرنې سره سم بیا د زوی محمد واکته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کیښود، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کیښودي او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړي توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د مینځ ځي او په دې توګه بیا د سند سند تر سندو پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځیږي، یعنی دغه د سند د سند تر سندو پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورځي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه، دونه ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهرونی وي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده راورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې و چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څرول و. د پله پسې حمله په ترڅ کې یا دغه کومې حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسب نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د نی زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړنی اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګ پومبه، انګور، ممیز یا قشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د ځینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دوره کې سوي و، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دي. د نړۍ د لوی منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنسترګه کتل. خو ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهان سوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوزوي او بیا وروسته دته د جهان سوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهان سوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین جوړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبان ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم ادب او فرهنګ برخه کې د دوی ځنې لستراوړنی یا کارونه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسېدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره رحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل سوی دی، او دا سویل کې چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي سره لدی چې دی یو بیرحمه بے تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیر وو. خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچا وو. نو تر نن څخه کوونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شیبه سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پاموړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم هلی میومنی درنو زکونکو، هله د چروه او چور بیا تاسو وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرغلاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست راخره نشي بور سره ملوسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لستر اورنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله تور داخل کی، او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې تر سره شو. چې لومړنۍ مرحله د 1999 څخه تر 1998 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتن کې د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ، د دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1998 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخت پورې چې امانی دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امین امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دی چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ سو چې هلته شاګردانو درس ویل، او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو، او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنی کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل، نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سوه، او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه، او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقونه سره مساوي سي، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب تو کم او قبیله له مخې کوم تمیز شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځ یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړه و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه و، چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي، 15 کس زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره امانیاله لیسې جوړ سو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل شو چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1960 کال کې د لندن په میاشت کې په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي او دغه څخه وروسته بیا د چمن په لور ځي، وروسته د کوټې د لارې څخه کراچي ته رسیږي او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسو یې درکړو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي، وروسته بیا المان ته ځي. او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي. او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښۍ پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته. دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونه د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه. د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د افغاني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنې په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او د داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهې یعنې کوهدامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي. په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزی ارګ محاصره کوي. عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. شو وخت ولري شي چاري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
لیکوال شاعر او هنرمند مستان روشن ډیر مننه چې مرکه لپاره مو د ازادي رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړی؟
خوشحال يم چې سس مل مې یو ما سس په برنامه کې شپږ سلويش یا وسلويش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړي او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړي په کلي او د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې تاسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندره وای دغه خپل خوشگزارنی مو کوله. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت شي زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. دا سه علم دی چې وګوره پا په دې علم کې ادبیات استا، الهامات استا، احساس او امواج او فریکوانسي استا، فیزیک او ریاضی است، طول شمیری و دو درکات و او د الهامات و د ادبیات و سو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقی تشکیلی دا یو رشته نه دی، سو رشته علمی رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات و اجرا کول طول ریاضی شمیری دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها و نوت د موسیقی اجرا کیږي، په دې زرها و نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرها و نوت کې هغه یو نوت جا خی چې زه خپل په ځای کې نه یمه، زه بې ځای ویل سوی ما به اصلاح کړه. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول، په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروسته یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب، د موسیقي د لحاظ، د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ، زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندره د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو اول چې غته علم دی او د دې پوېدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرا به کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیر غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندره لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی، شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپته او یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. زما تو سندره چې د شیرونو خپل جوړوم په پارسی ژبه، په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است، د کار د پاره کار کار، دنیا به انترنت رسیده است، ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه شپاره کار که ول سکاله مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی دی.
او دا سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی، شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي. کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مختوړي.
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مون نه دي اخیستلې. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم، د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې وو مالته امان عثماني زما ډیر ملګری وو شمودسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړې دي چې ما ته ارنج بو کې خونو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای دی لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه اخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندرې دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکي بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه هڅ په یاد یو لس سپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای نو کته سزان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څ خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کنه دا شعر لیکي چې تاسو په اسانه او ویلای سي ترنوم کړای سي یا مثلا په سندره کې وای شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلور کورونه کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وای فعالیت هم درلودل افغانستان به لاړې هجرت هم کو اوس په غونډې هواد ایران کې هلته هم داسې هواد چې د هنر موسیقي په کې ډېر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعري او تاسو دغه هنر متاثر کړي دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انزور کړي
خونه اولودین سا طول از ما سندره دا پیام ورسرسته و گره پا دی موسیقی که مثلا زموش دوست پا افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو چه پا افغانستان که مثلا دا پانتون پا ریاست موسیقی که دوی رسمیت لری یو دا لوگر ساز دی بل غرانی پشتو دی دا غرانی ساز دی دا پشتو ساز دی یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وای د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی ما به هغه کار کوم خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته استی او ټول دا چې دی مبارزی دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پریږدي دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل د ګر خراسان په پارسی دی وګوره د شددی ټول شعر زه تا ته وایم تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلعهای شعر و آهنگ من است. این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. داز ما آخرینی سندری دیش ما
پوره واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غک ولدا پکل ورای خکاری خاراتو منول چه لدی ورستیو تحولاتونه کوم متاثر شوه سندره کراته شعر وای ایک شعر تاسو په ذهن کې وی البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید د موسیقي باندې بندیز ولګید بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وای چې د هنر قدر نشته د سندرغړي قدر نشته آی له دغه حالاتونو متاثر کوم سندر یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندر یې کوي
سندر سوی دی لودین صاحب سندر سوی دی اوس اغم تا دکلمه کوم اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن رای ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم
لودین
صاحب ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سو ما و غد سو ما دومر دست ما چی کرده ام دومر ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات ما نشده اما دومر پا دی شرعات که زن ما آیار کرده چی در کامپیوتر سه استفاده که ما در سافتیار سه استفاده که ما در نره سر ارتباط لرو ما در رسانوی سر ارتباط لرو ما او دومر کول توانی دوم چی خپل جغ دنیا تا ورسو ما و مخاطبین تا ورسو ما اوس وګور از موش په وطن کې زموج وطنداران زموج عزیزان زموج قومان راغلي دی موش ته وای چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووای حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه څه جوان چې موج واړو هغه احساس چې موج لرو هغه موش ته زمينه نه دی برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو بد اخلاق سړی یم خو زه داسې نه یم خو نه از ما ټول کردار دغه دی چې ته اورې ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ما ته اجازه نه راکوي ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د مسلک چې ته لري لاس واخه
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی شهر چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته چې تېختې د تېختې لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بل چاپیل اولویږي تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوي ځکه تاسو داسې کاری چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزه ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کومه فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم شارت هم نه زوم بیرې جوم چې ما بو ګیر نه کی دیپورت بنه کی او زما کډوالی هم چې سوي دي د وزما د هنر د پاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړی دي، چا مونږ نه دي وژلې دي، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یو ونه یو ځنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی. زه خپل د هنر د پاره هغه وطن مپری سوي دي، ماجر سوي هم د دې د پاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د ویزې پیسې ورکړې یم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، 1000 ډالر به کیږي.
بله بله، له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لری او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منع ګرځولې، البته موسیقي منع ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و نران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان ساری ګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو، د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق، د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه دی، د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندار کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندره وایي، د خداوند دباره کې زنده سندره وایي، د اعصاب په باره کې سندره وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیغام رسوي. نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما او ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې د محل مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼه بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانی چې وایي نور اندولان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلول کوي، خدای نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جغ موسیقي دی، د دیوانات جغ موسیقي دی، د باران جغ موسیقي دی، خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري، خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو، په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي، شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متول چې ته څوک یې، ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم او تندرغاړ یم، ما تول چې څه چې زده ده رباب دی، زده ده هرمونیکه تابله دی، زده ده، ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته ویل چې دوی پسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړه. ما ویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګیان پوه سړی ما ته ویل چې تاسو ښه خبرې کوي، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي، دا خو لازم او ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده. یوازې دوی با چې یو ځای به وسي، وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري، از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبیني.
کور ودان روشن صاحب ډیر مننه سلامت او صحیح د چي د ازادي رادیو د ازادي میلم په پروګرام کې را سره حاضر شوي. کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کو. کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندم و سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. آثار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل طاغوت شکنم، آثار خاک میهنم در آسمان.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو 24 ساعته.